وبركاته تختر مبارکی ورته ما دا پیغام نشر کی چې طالبان ورونه ته زما دا پیغام دی دانې درخواست دی ورته چې خونځي پرانستي د جنکی پر مخ او یا د حلوکان پر مخ ټول خونځي د پرانستي تدابیر دی ورته ونیسي ورته دې هیله چې د ټول هیوادونو سره سیال او وزفر وجه افغانستان سلام احترام
دا ازادۍ د دغه پیغام را نیکولو سره ډېره تشکر ادا کوم. زکریا عبدالرحیم د کندهار سره ولوړو چارواکو طالبانو ته وایم چې تاسو پر محاکمو لیکلي دي شرعي محکمې دا څنګه شرعي محکمې دي چې قاضیان بغیر شریعته فیصلې کوي؟ زما په دعوا کې ایستلې ده. اول زه شهیدان لرم، که شهیدان ونه لرم قسم د ورکولو حق خو به لرم چې قاضي قسم ورکړي زما مدعی علیه ته. پر هغه سربېره قاضي د لوړ میوند شهیدان طلب نه کړل او نه یې قسم ورکړي، پر ما یې فیصله وایستل چې ته حق د روپو نه لرې. دا خدای وایي که د خدای رسول وایي سره د الشاهد على المدعي واليمين على من انكر او زما مدعي عليه وای ما ورکړي دي زه شاهدان لرم. قاضي نه ورته وویل چې واسه شاهدان راوله او دغه شکایت ما کندهار د شکایت کمیسیون ته وړی دي، وزارت عدلیه ته مې وړی دي، قومندانۍ ته مې وړی دي، مراتبیه ته مې یووړی. هغه وایي نقض راوړه، زه د څه شي نقض راوړم؟ تاسو فکر وکړئ دا خلک تاسو په شل سره اخته کوئ، کې سره خلاصوئ، تاسو ته دغه محاکمو ته ورسئ، دا څه حال دی؟ خلک وبدی ته سره ودرېدل. اول زم محاکمې ته بالا مراجعه نه کوم چې د دغه بدمرغۍ سره زه او نور مسلمانان خلاصو. د ازادۍ سمې دا غوښتنه ده چې زما شکایت د لوړو چارواکو ورسوي. ډېره مهرباني ستاسو د همکارۍ په امید.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي او ستونزو ته مو د حل لارې چارې ولټوي.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
تاسو به حتما په خبرونو کې اوریدلی وي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د کولرا یا نسناستې ناروغي هم خپره شوې ده. دا ناروغي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې او دغه راز د هلمند په باغران ولسوالۍ کې تر نورو ډېره خپره شوې. دا چې کولرا څه ډول ناروغي ده، د درملنې لارې چارې څه دي، په همدې اړه زموږ همکار صفی الله ستانکزي د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر خلیل الرحمن دولتزي سره مرکه کړې.
کولرا یو ډول انتاني ناروغي ده، یو ډول نکروبي ناروغي ده او اکثره د موسم سره ارتباط لري. هغو موسمونو کې کوم کې چې ګرمي زیاته وي، سیلابونه زیات وي، بارانونه ورښت زیات وي، په هغې کې رامنځته کېږي. او اکثره عامل چې کومه ده د ناپاکو خوړو او اوبو له لارې ډېر انسان نه بل انسان ته انتقالېږي او مریض ته حاد اصالات پیدا کوي چې تبه او درد په اصالاتو کې وینې نه وي.
ښاغلی ډاکټر، نو کوم حالت کې بیا انسان مري؟ ځکه چې لیلمند خو راپورونه راغلي چې 14 کسان مړ شوي، یعنې دا په کوم درجه کې ده دغه کولرا اوس؟
په هغو حالتو کې د انسان د مړینې سبب ګرځي. کله چې انسان سمدستي په دې مرض باندې اخته شي، نسناسته زیات وي او مریض ډېر زیات اصالاتو کې او په نتیجه کې د وجود اوبه ډېرې زیاتې له منځه لاړې شي او مریض سره عاجل کومک ونه شي، نو مریض په ضرب ډېر کم وخت کې کېدلی شي چې مریضي په واسطه باندې له منځه لاړ شي، خصوصا اطفال او د غټ سن کسان.
همدا اوس به هم د تاسو غږ ځینې ناروغان اوري په دغې سیمه کې، څه توصیه لرئ چې فوري څه شي کولای شي چې دوی له هغه وخیم حالت را ووځي یا کومک وکړي چې وخیم حالت ته لاړ نه شي؟
لټول نه مهمه خبره خو ماول دي مرز نه د رخایل لپاره باید پاکي او به استفاده کی پاکو په کې فلټر او بیا تسپیسي او بو کې غوته څوک لا سره سوي نه لري، حد اقل جوش سوي بو او که جوش سوي بو نه لري، حد اقل د دې ساګانو بو باید استفاده کی چې هغه د تشنابونو څخه او د بدر په لزاینو څخه لري دي. او دوی خبر کوم میوه یا سبزیجات چې استفاده کوي نه هغه باید پاکي او میونه باید پټه کوي سکی. او دریم خبر دا ده چې هغه مریضان یا په دې سیمه کې اکثر کسان دي، اکثریت به په دې میکروب باندې اخته وي، نو هغه باید تشناب حد اقل 1.5 متره یا 1.5 متره د اوبو د منابعو نه لرې فاصله کې وکړي. او کله چې څوک په دې مریضي باندې اخته شي، نو ښه خبره دا ده چې هغه مایعات زر تر زره باید جبران شي او هغه یو قسم خاص پودر خرڅېږي چې په اکثره نجونو کې د موږ د افغانستان هلته موجود دي، هغه 1 لیټر اوبو ته چې بیا مریض ته ورکول کېږي. او که هغو ته هم څوک لاسرسی ونه لري، نو حد اقل وکور کې د ناروغ د کوم روغ پیوازان شي حتی اقل صدور کاچوغې برج نیمه کاچوغې مالګې سره په یو لیټر جوش یا سړی سوی اوبو کې واچي او مریض ته ورکړی شي تر څو چې روغتون ته رسېږي. د مریض سره ډېر زیات کومک
ښاغلی ډاکټر، یو خو سیمه قرنطین شوی چارواکي وایي، فکر کوي دا کومک کوي چې له دغې سیمې نه نورو ځایونو ته ورنشي، او په خپله کور کې باید څه وکړي؟ د کور خلک ناروغ ته ورنږدې شي نه شي که څنګه حساب؟
بالکل، په ټولو انتاني مرضونو کې، مکروبي مرضونو کې، چون یو مریض نه بل ته انتقالېږي، نه قرنطین په اول قدم کې ډېر زیات رول لري. او په دویمه درجه کې د قرنطین نه وروسته هغه لکه مخکې چې مخکې ویلې چې مریض مطبوع یا غایته مواد یا استفراغ هغه د اوبو د منابعو نه باید لرې، او مریض سره چې کوم روغ پیوازان په تماس کې هغه باید حفظ الصحه ډېر قوي مراج کړي، او مریض سره په عین وخت کې مایعات هم باید مایعات ورکړی شي، او چې مریض حج اقل مریض هم باید له تشناب نه باید لاس په یو صابن باندې باید پرمیزي، یا په اوبو باندې د حج اقل یو څو ډېر ثانیو لپاره باید پرمیزي، او د مریض له لوښو نه باید استفاده ونه کړی شي، او مریض که چېرته تشناب ته ځي د هغه مطبوع یا استفراغات حج اقل د اوبو د منابعو نه باید په 1.5 متره فاصله کې دفتن د هغې سیمې خلکو ته د ماده توصیه ده چې حج اقل دا چون مطبوع ادرار یا مواد غایطه یا استفراغات دا د دې مریض له ټول نه د انتقال غټه منبع ده، نو د دې لپاره باید یو یو نیم متر هغلته ساګانې وویستل چې یو یو نیم متر په اندازه، او د اوبو د منابعو نه باید 1.5 متره فاصله ولري، او د هغو لپاره د پتن د موقتي تشناب په حیث باید استفاده وکړی شي.
مننه ښاغلی ډاکټر. آخر کې دغه اختر تیر شو، قربانۍ هم خلکو وکړلې، ممکن ډېرو ځایونو کې غوښې پخوي د خوري به د اوس لپاره باید څه وکړي؟ دغه مریضانو ته د غوښې د خوراک توصیه کوي که څنګه، یا لرې وساتي ځان له دغسې قوي خوراکونو نه؟
بالکل، چون په دې حالت کې مریض هغه هضمي سیستم ډېر زیات ضعیفه کېږي، د مریض د هضمي سیستم داخلي برخه کوم چې جذب رامنځته کوي هغه بیخي نیمه شړېدلې، د کولمو داخلي برخه مقوي خوراکونه نه شي جذبولی، باید مایع خوراکونه، یخنۍ شوي خوراکونه وخوري، او په مقابل کې هغه خوراکونه چې سره شوي وي، یعنې مخام یا قوي خوراکونه، پروټیني خوراکونه، مثلا غوښه تاسو یادونه وکړه، او غوړ لرونکي خوراکونه یې له غوښې څخه باید اجتناب وکړي، مایع خوراکونه باید واخلي، په مجموع کې جامد یا نیمه جامد حتی باید وانخلي.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خلیل الرحمن دولتزی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روښانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 14 21 201.
لمبا دیکھ رما سما جانا، لمبا ಮಾನ ಬಂಬಜೆ ಕ್ರಮ ಸಮಜಾನ.